قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې چارواکي په تخار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په خاجاغار ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. نور موضوعات هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او ورپسې به اړوند بحث واورئ. بس په دې اړه دی چې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو مسله کومې ستونزې رامنځته کولی شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي وایي په تخار ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان ولسمشر هغه امنیتي مامور له دندې لرې کړ چې یو پولیس یې وهلی ډبولی و او په ویانا کې د سوریې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره غونډه نن جوړیږي. بشپړ خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجاغار ولسوالۍ کې اوښتي. د همداراز وویل په تیرو دوو ورځو کې د خاجاغار ولسوالۍ په نښتو کې څلور ملکیان او دوه سرتیري هم وژل شوي دي.
بیشتر از 30 طالب جنگجو د دو روز عملیات
له دیرشو زیات وسلوال طالبان د دې دوو ورځو په عملیاتو کې وژل شوي او مړي یې هلته پراته دي. په وژل شویو کې د تاجکستان او ازبکستان اتبا هم دي. په دې سیمه کې زموږ د ځواکونو په وړاندې تر ټولو زیات مقاومت تاجکستانیان کوي. په همدې حال کې طالبان دا ادعا ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې وویل چې د تخار په جګړه کې د دوی یوازې دوه سرتیري دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. مجاهد وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر دولتي ځواکونه وژلي او ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني هغه امنیتي مامور له دندې لرې کړ چې یو پولیس یې وهلی و. د دوشنبه په ورځ د احمد ایمال قادری په نوم یو پولیس د نورو امنیتي کسانو لخوا په کابل ښار کې په دې خاطر ووهل شو چې دی یې په ناسمه لاره د تګ مخه نیولې وه. پر قادری برید کوونکو ویلي چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش ساتونکي دي. ولسمشر غني له قادری سره پرون وکتل او درې میاشتنی معاش یې د انعام په توګه ورکړ. دا لومړی ځل دی چې یو پولیس د خپل مسؤلیت د ادا کولو په خاطر له وهل کېدو وروسته حکومت له لوري تقدیریږي. ولسمشر غني ورسته له دې قادری خپل دفتر ته وبال چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده د وهلو خبر پراخ انعکاس وکړ. په تیرو کلونو کې په ځلونو د زورواکانو او جګپړو چارواکو ساتونکو هغه پولیس ډبولي چې د دوی د غیرقانوني اقداماتو او ترافیکي سرغړونو د مخنیوي هڅه یې کړې ده. دفاع وزارت وایي د میدان ورد د دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب جذب لږ دی. د دفاع وزارت د جلب جذب د عمومي قمندانۍ مرستیال ډګروال عبدالبصیر وایي د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د جلب جذب تر ټولو ټیټه کچه په میدان وردګو ولایت کې ده. د میدان وردګو د والي ویان عطاالله خوګیاڼي وویل چې ډګروال عبدالبصیر پرون د میدان وردګو له والي سره په کتنه کې وویل چې دوی د افسرانو په اوږدمهالو او لنډمهالو زده کړو کې د دولسمو ټولګیو فارغان هم جذبوي او د دې ترڅنګ نور ځوانان د سرتیرو په لیکو کې جذبیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته له ماتولو وروسته نن هېواد ته راستنیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د یو ورځنیو لړۍ یا سیریز او همداراز دوی شل اووریزه مسابقې وګټلې. د بریو په نړیواله درجه بندۍ کې د افغان لوبغاړو درجه بندي لوړه کړه. د کرکټ د نړیوال شورا په وینا دولت زدران په نړیواله درجه بندۍ کې له څلور دیرشم څخه یولسم ته او محمد نبی په آل راونډرانو کې یا هغه لوبغاړي چې هم بیټنګ هم بالینګ او هم فیلډنګ کوي اووم مقام ته لوړ شوی دی. ټاکل شوی چې نن ګڼ خلک د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغاړو هرکلی وکړي.
آزادۍ
د سوریه د کړکیچن وضعیت د څیړنې په مقصد نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز یانا کې جوړیږي. د څه باندې لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د دې دوه ورځنۍ غونډې لپاره ویانا ته رسیدلی دي. پرون مازدیګر د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. ایران چې په سیمه کې د بشار اسد رژیم تر ټولو مهم متحد هیواد دی، د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه نړیوالې غونډې ته استازی لیږي. تهران او مسکو ټینګار کوي چې اسد باید د سوریه په انتقالي حکومت کې شریک وي، خو امریکا او د دې هیواد لویدیز او خلیجی متحدان له وخت څخه د بشار اسد د لری کېدو غوښتونکي دي. عراقی چارواکی وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یو پخوانی پوځي اډه لږ تر لږه 15 توغندي لګیدلی. دا توغندي پرون د امریکایي پوځیانو په پخوانی اډه چې ازادي نومیږي ولګیدل، چې دا محل د تهران چې دا محل د ایران د حکومت یو جلاوطن مخالفه ډله مجاهدین خلق پکې ډیره ده. یو پولیس چارواکی ویل چې راکټونه له هوایي ډګره خ لري وغلګېدل او له قبلې د الوتکو په تاګراته کې خند پېښ نه شو. د په عین حال کې ویل چې پر اډې د راکټونو د وشتل کېدو په وجه مرګ ژوبل پېښ شوې ده. هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ایران مجاهدین خلق یو تروریستي ډله بولي. پاول ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه. د دې جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی دی. ښاغلی ریان پرون د دوړو ګوندونو له استازو وغوښتل چې له یو بل سره ګډ کار وکړي. زمونږ پر اوګو لوی بار پروت دی، نو که تاسو کله دعا کوله راځئ چې یو بل ته دعا وکړو. جمهوریت غوښتونکو د ډیموکراتانو ته او ډیموکراتان د جمهوریت غوښتونکو ته دعا وکړي. د امریکا د استازو جرګې د ریاست دوره دوه کاله نه ده. تر دې مخکې د جمهوري خوتون کې ګوند غړی جان بونر دوی دورې یعنی څلور کاله د امریکا د استازو د جرګې مشر و. د روسیې د هوایي چلند ادارې د دې هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کوي. د روسیې د هوایي ترانسپورت اداره وایي د اوکراین د هوایي چلند دولتي ادارې ته د چهارشنبه په ورځ یو لیک استولی او په هغه کې د دوو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ د بیا ژر پیلولو په هدف د خبرو دوام ته خپل چمتووالی ښودلی. د اوکراین د بنیادي تاسیساتو د وزارت ویاند وویل خبرې یوازې هغه وخت پیلېدای شي چې روسیه جریمه ادا کړی او منشوی سیمو په تیره کریمیا ته الوتنی ودروي. اوکراین د اکتوبر له 15مې څخه د روسیې له لوري لخپل خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په غبرګون کې پر روسیې د الوتکو بندیز لګولای دی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به یې اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیه ته 3 میلیارد ډالری پور هم ورنه کړی شي له IMF څخه د 1.5 میلیارد ډالرو پور ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې اوکراین د دسمبر په 1 خپل پور ورکړي. د اوسنۍ پالیسۍ پر اساس د پیسو نړیوال صندوق هغه هیواد ته پور نشي ورکولی چې بل ځای پور وړی وي او ادا کولی نشي. زموږ راغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر مروریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. افغان امنیتی چارواکی وایي چې د تخار ولایت د خاجغار او بهاودین ولسوالۍ له تصفیه وروسته به په درقد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. په بلخ کې د ملي اردو قمندان وایي چې د شمال جګړه د مخدرو موادو جګړه ده او طالبانو د جګړې لګښت قاچاقبران ورکوي. په نورو موضوعاتو کې د زلزلې د قربانیانو له هغې کورنۍ سره مو خبرې کړي چې نهه غړي یې مړه شوي او نور ټپیان دي.
هلته زلزله شوه، موږ باندې غاز راغی، خوبي شو، دېرش کسان او اووه تنه زخمیان شوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د فراد څارنوالۍ رئیس
د فراه په زندان کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیری ادعاوی تورونه بولی.
دا انجو دا باید ثابته کی کچیری ثابته نه کړه دوی باید تر جدی عدلی او قضایی تعقیب لاندې ونیول سي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمای کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او بیا په کم عمر د نجونو او هلکانو د ودولو په اړه بحث لرو. را سره اوسئ. زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د تخار د ولی ویان ازادي رادیو ته ویل چې په خاجاغار ولسوالۍ کې په لسګونو وسلوال سخت دریزي چې بهرانیان هم پکې شامل دي له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د وویل چې د خاجاغار او بهاودین ولسوالیو له تصفیه وروسته به په درقت کې عملیات پیل شي. اسمت څاروان په دې اړه د راپور چمتو کړی.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور ژوبل شول. په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاودین او خواجه غار ولسوالیو په جوقودو او چخطو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نښتو په ترڅ کې د روزبچه سیمه ونیوله. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات لانه دي پیل کړي. تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرته نیولو مخکې د خواجه بهاودین ولسوالۍ تصفیه کړي. د درقد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاودین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې حمله وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې درنې نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونو له شاوخوا دو کلونو وروسته د چهارشنبې په سهار د ارچي ولسوالۍ مرکز ونیو. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او 16 نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده.
د تخار د والي د ویان څرګندونې مو اورېدې چې وایي د تخار په خاجاغار ولسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو ټلیفوني تماس کې د حکومتي چارواکو دا ادارت کړه او وی ویل چې د یوازې د دوی دوه جنګیالي وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. په هر صورت د شمال د جګړې په موضوع کې پاتې کیږو. د 209 شاهین قلوردو چارواکی وایي چې د شمال زون په نامنه یو کې د سیمه استخبارات او د مخدرو موادو قاچاقبران لاس لري. دوی وایي چې د دولت و مخالفو وسلوالو ته هم مالی امکانات او وسلې هم د قاچاقبران ورکوي. د 209 شاهین قلوردو د دریم لوا مشر جنرال فاروق احمدی وایي هم د اوس د شمال زون په مختلفو سیمو کې تصفیهوي عملیات روان دي او دښمن ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د 209 شاهین قلوردو چارواکی وایي چې په شمال کې د نامنیو د تداوم په مقصد د سیمې استخبارات او د مخدره توکو قاچاق وړونکي د دولت له مخالف وسلوالو څخه مالی او نظامی ملاتړ ترسره کوي. د 209 شاهین قلوردو د درېیمې لوا مشر جنرال فاروق احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د شمال په نامنیو کې د مخدره توکو قاچاقبر او د سیمې استخباراتي کړۍ لاس لري. ښاغلی فاروق وویل چې نظامی جګړه ډیرو پیسو او وسلې ته اړتیا لري چې د دولت مخالف وسلوالو ته دا پیسې او امکانات د سیمې د استخباراتي کړیو تر څنګ د مخدره توکو قاچاقونکو کې هم مساعده وي. جګړه چې هر ځای وي هغه ډیرو پیسو ته اړتیا لري. له دې سربیره چې د سیمې استخبارات د دولت د مخالف وسایلو څخه په شمال ځون کې ملاتړ کوي، د کور په دننه هم دوی د مخدره توکو د قاچاق په ترسره کولو سره مالي امکانات ترلاسه کوي. جنرال فاروق وایي چې لا هم د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري او تر دمه یې د کندوز، تخار، فاریاب او جوزجان ولایتونو مختلفې سیمې تصفیه کړي دي. د کندوز په دشت ارچی او چاردره ولسوالیو کې دښمن ته درنه تلفات اوښتي دي او همدارنګه د غورماچ ولسوالۍ مختلفې سیمې تر دمه تصفیه شوي دي او پوځي عملیات په مختلفو سیمو کې دوام لري. یوازې د ملي اردو لوړ رتبه جنرالان نه دي چې ادا کوي. د شمال په جګړه کې د مخدره توکو قاچاقبر او د سیمې استخبارات لاس لري. عتیق الله د څلورم کنډک د توپچی قطع قمندان وایي چې د کندوز په جګړه کې ولیدل چې لسګونه بهرني تورستانو له افغان امنیتي ځواکونو سره پوځي جګړه کوله. عتیق الله وایي چې د جنگ پر مهال لا ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شول، خو تر ټولو ستره ستونزه دا وه چې مخالف وسوالو د جګړې پر مهال له ملکي وګړو څخه د سپاهر په توګه کار اخیسته. د جګړې پر مهال له هر لسو تنو مخالف وسوالو څخه چې وژل کېدل، پکې یو یا دوه چینی، پاکستاني او نور بهرني تورستان شامل ول. ستونزه زموږ پر وړاندې دا وه چې له ملکي خلکو څخه مخالف وسوالو د سپاه په توګه استفاده کوله. دا په داسې حال کې ده چې د نظامي تجهیزاتو او هوایي امکاناتو نشتون سره سره د 209 شاهین قول اردو مسؤولان او سرتیری د دولت د مخالف وسوالو د هر ډول توریستي تحریک په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادۍ رادیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د روانې اونۍ د خونړۍ زلزلې تر ټولو زیات تلفات په کونړ ولایت کې، ورپسې په ننګرهار او بیا په بدخشان او نورو ولایتونو کې وو. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یوه کورنۍ چې نه غړي په زلزله کې وژل شوي او نور یې ټپیان دي، اوس د اسدآباد په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. دوی ګیله کوي چې تر اوسه هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د دې کورنۍ له ټپیانو سره د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري خبرې کړې او دا راپور یې پرې برابر کړی.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د تورتم کلی اوسیدونکي هغه شپږ ښځې او نجونې اوس د اسدآباد روغتون کې درملنې لاندې دي چې څوک د تیرې دوشنبې ورځې زلزله کې ټپیان شوي او د کورنۍ نه تنې له لاسه ورکړې دي. که څه هم چې له زیاتو خبرو وتلې وي، خو ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې ورځې ماسپخین ازمکه په خوځېدو شوه. کور څخه بره په غره کې یو ستر تیګه وه چې د زلزلې په وجه له خپل ځایه را خوشې شوه او د سترګو په رب کې هر څه ترې واخستل. دوی روغتون ته او نورې ګور ته ورسول.
غر راغی کور مخ سره چپاش، ځینې کې مړه شو لاندې وته، ځینې کې زخمیان شو. شلته نه
تورتم باندې هلته زلزله شوه او زه منګ باندې غر راغی خوبی شو دیش کسان او نه هم پکې مړه شو وطن
زخمیان شوند. محمد اسرار له یاد ټپیانو سر راغله. هغه هم وای زلزلې دوی او نور خلکو ته د سر او مال ډیر زیان نړولی، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بارلې شوی چې زلزلہ زپلو کورنۍ ته مرسته ورسوي.
باز باډین سر کې تورتم نام باندې باندې دزمه پغې کزمن کور او پغې باندې وغټ تیګرا ولې او هغه اکو ټول د منځ ویو هغه کې نه تنه شیدان او اته کس زخمین او دوه کس اوس خو هغه خارج شو او نو دلته په سپیټال نه د اوسه په حکومت سم سندر کړم سره مې نیم ورزیدلې د خلکو یو درې کسان په سپیدار نام باندې وکړه د باغې کې شیدان شهید یو کس زمری په نام باندې وکړه د باغې کې یو کس ګټي والے شهید شوی دی او نور ډیر تلفات خلکو ته وتی خلکو مالونه او کورونه دا د منځ تل دی. بریز
د کونړ والی وحید الله کلمزی د اسدآباد پروختون کې د ټپیانو پوښتنې ترڅنګ هر زخمی ته لس لس زر افغانۍ هم ورکړي. له مرکزی دولت مرستندوی ټولنو او سوداګرو یو غوښتل چې زلزله زپلو سره دی مرستي وکړي.
چې موږ یو دشکاسه شهیدان درلودل، یو سل شپږ کسه زخمیان، چې زیاتره زخمیان یې بیسته د شفخانې نه خارج شوي، صحي وضعیت یې ښه دی. د دولت بودیجې څخه هم د هر زخمي سره د هر ټپي سره لاسته سره افغانۍ مرسته وکړه، او انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې د موږ د سروې او د کومک رسانۍ ټیمونه په کار باندې لګیا دي. د موږ د مرکزي حکومت او د نورو مرستندویو او د ملي تجاران نه غوښتنه داده چې د کونړ د بېوزله خلکو سره چې ډېر زیات جان ورته اوښتی دی، د زیاتو خلکو کورونه د منځه تللي دي، خپلې مرستې وکړه او هیڅ نوه کومکونه ونه سپموي.
د دوشنبه په ورځ یوې سختې زلزلې د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو په څیر کونړ او نورستان کې هم ځاني او مالی زیانونه خلکو ته واړول.
د روهلا انوري په راپور کې مو د کونړ ولایت د هغې کورنۍ کیسه واورېده چې یو شمیر غړي په زلزله کې وژل شوي او نور ټپیان دي او دا مهال په روغتون کې تر علاج لاندې دي. قدر من اوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو، البته د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې فرشته جلال زئی چمتو کړي.
زیاتو غربي ورځپاڼو نن هم په افغانستان کې د زلزلې له امله پر رسیدلو زیانونو لیکنې کړې دي. د ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکل شوي د ژغورنې عملیات روان دي او لرې پرتو سیمو ته د بیړنیو مرستو د استولو هڅې کېږي. خو ورځپاڼې د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې په حواله لیکلي چې مصیبت ځپلو کورنیو ته یې د سرپناه او دوا په برابرولو تمرکز زیات کړی، ځکه په ځینې غرنیو سیمو کې د واورې ورښتونه پیل شوي دي. هغه خلک چې په سړه هوا کې بې کوره پاتې دي په بېلابېلو ناروغیو اخته یا د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ګارډین په لیکنه سړه هوا لیوي او د لارو خرابوالی له بلې خوا د مرستې رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کوي، او په هغو سیمو کې چې کورونه تخریب شوي خلک په سړه هوا کې بې اثرې پاتې دي. ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې وسلوال طالبان فعالیت لري او زلزلې ځپلي، د مرستو رسول ګران کار دی. خو د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د اعلان چې پر مرسته رسوونکو ډلو به حملې نه کوي او په دې بهیر کې به د زلزلې له قربانیانو سره مرسته کوي، نړیوالو مرسته رسوونکو ډلو ته یو څه ډاډ ورکړی دی. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې په زلزله ځپلو سیمو کې هیڅ وسلواله حمله نه ده شوې. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف وایي چې د طالبانو دا وینا یو څه ډاډ ورکوي، خو بیا هم مرستندوی ډلې یو شمېر لري پرتو سیمو ته پته کې ستونزې لري. وال ستریت جورنال ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د طالبانو د اعلان چې زلزلې ځپلو سیمو ته د مرستې پر بهیر به حمله نه کوي په یو ډول غیر رسمي اوربند ګڼل کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له دې اعلان سره هم د نورستان او بدخشان لري پرتو سیمو ته کومکونه نه دي رسیدلي او خلک په ډېره بې صبرۍ د کومکونو په انتظار دي. وال ستریت جورنال لیکي چې د کونړ ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او قومي مشران هڅې کوي چې په خبرو او مذاکرو لارې پرانستل شي او په دې سیمو کې زلزلې ځپلو کورنیو ته کومکونه ورسیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د فراد څارنوالۍ ریاست د عدالت په نامه د هغه بنسټ وروستی راپور ردوي چې ویلي دی په دې ولایت کې ځینو څارنوالانو پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری کړی. د دې ریاست چارواکي وایي چې باید یاد بنسټ بیرته خپل راپور واخلي او همداشان په دې اړه د څارنوالانو او قاضیانو څخه بښنه وغواړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت نور تفصیل اوروي.
د فرا ولایت څارنوالۍ ریاست هغه وروستۍ تورونه چې په لویدیځ زون کې د یو بنسټ لخوا پر ځینو څارنوالانو په دغه ولایت کې لګول شوي په کلکه ردوي. د فرا ولایت څارنوالۍ رئیس عبدالغفار وایي چې دغه تورونه ټول بې اساسه دي او په فرا ولایت کې چا پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری نه دی کړی. د څارنوال په خبره دغه بې ځایه تورونه د فرا څارنوالانو او قاضیانو ته د زغملو وړ نه دي،
نه د څارنوالانو دپاره د تحمل وړ دی او نه د قاضیانو دپاره. نو بنا ان موږ غواړو چې باید دا موضوع روشانه سي، کچیر کوم څارندوال مرتکب د داسې جرم سوی هغه څارندوال باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول سي، او کچیر کوم قاضي مرتکب د داسې عمل سوی هغه قاضي ته باید جزا ورکړي سي.
د فرا ولایت څارنوالۍ سپای په دغه راپور کې ویل شوی چې په فرا کې څلور څارنوالانو پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری کړی. په داسې حال کې دا ټول افواتي او په دې اکله باید څېړنې وشي او د عدالت په نامه کوم نهاج دغه راپور وړاندې کړی باید د قانون سره سم مجازات شي.
ټول سارندوالان او ټول قاضیان د حوزې جنوبی غرب په دې مورد کې بې تفاوت نه سي پاته کېدای، او 100% باید دا موضوع روښانه سي، او دا انجو او دغه کارمندانو چې دغه موضوع نشر کړی ده دا باید ثابته کړي. که چیرې ثابته یې نه کړه، دوی باید تر جدي عدلی او قضایی تعقیب لاندې ونیول سي تر څو چې خپلې جزا ته ورسیږي.
تیره اونۍ په لویدیځ زون کې د عدالت په نامه یو بنسټ د یو څیړنیز راپور په خپرولو سره په فراه، هرات، غور، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې سرانوالان او قاضیان د 15 ښځینه او زندانیانو په وړاندې په ناوړه چلند تورن کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه پیښه د څیړلو لپاره یو پلاوي ته دنده سپارلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د څه باندې لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د سوریې د کړکېچ د حل لپاره د خبرو په مقصد د اتریش مرکز ویانا ته رسیدلی دي. د امریکا، روسیې، ایران، سعودي عربستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو او د څو نورو هیوادونو د استازو د نن ورځې خبرې به د سوریې پر بحران متمرکز وي. په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې هیوادونو جګپوړي ډیپلوماتان سره یو ځای کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز عصمت څاروان اوروي.
د لمړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډیره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیه ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکېچ همکاري ته تیار ده، او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حملې پیل کړې تېره شپه ویانا ته ورسېد، او ټاکل شوې ده چې نن د څو هیوادونو له جګپوړو ډیپلوماتانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي، او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربی اماراتو او اردن جګپوړي ډیپلوماتان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر لریازا بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لری کېدو لارې پرانستل شي. که د سولې خبرې نه وي، موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو، او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لری کېدو لپاره لار هواری شي.
With the departure of Bashar al-Assad.
د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسی مشی فدریکا موغیرنی او د سوریه لپاره د ملګرو ملتو خاص استازه استیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت له چوری ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي، هغه خلک چې اروپایي هیوادونو ته ځي جنگ خو په ټول هیواد کې دی، دا چې پاتې دي دا افغانان نه دي، دا خلک باید د جرمني هیواد ته پرېنښودل شي. همدا اوریدونکی یعنی حمید الله وطنوال په یو بل سمس کې لیکي، د دفاع وزارت نه مې دا سوال دی چې تاسې ولې هغه وخت کوشش نه کوئ چې یوه ولسوالۍ طالبانو نه وي نیولي، بیا چې هغه تخریب شي تاسې د نیولو کوشش کوئ. له نورستان ولایت نه قاري محمد مدني لیکي، ولسمشر محمد اشرف غني د دې ګام نه ډیر زیات خوشاله یو چې د یو معصوم او بېګناه ملي پولیس وهل کېدو پښتنه یې وکړه. ولسمشر دا ګام د قانون یو شان ته پلي کېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره نیک او مثبت ګام دی. واما ولسوالۍ نه مولوي عزت الله حق پرست لیکلي، طالبانو سره هر ډول همکاري غیر مشروع کار دی، ځکه چې طالبان د اسلام مبارک نوم نه غلطه استفاده کوي او د بل چا د اهدافو لپاره جنګیږي او بېګناه افغانان بې له کوم جرمه په بېرحمانه ډول په شهادت رسوي. د سهار 8:13 دی. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې اروان باس په دې اړه اوري چې د په کم عمر د نجونو او هلکانو د ودولو نقصونه او عیبونه په څه کې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار د والي ویان ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجغار ولسوالۍ کې اوښتي. ولسمشر محمد اشرف غنی هغه امنیتي مقام برطرفه کړ چې یو پولیس یې څو ورځې مخکې په کابل کې وهلی و. دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب و جذب کم دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته له ماتې ورکولو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. د سوریې د کړکېچن وضعیت د څیړنې په اړه نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې جوړیږي. عراقی چارواکی وایي د بغداد نړیوال هوایی ډګر ته نږدې پر یوه پخوانۍ پوځي اډه لږ تر لږه 15 راکټونه لګیدلي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. پاول ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د رئیس په توګه پرون لوړه پر ځای کړه. دی د جمهوري غوښتونکي ګوند غړی دی. د روسیې د هوایي چلند ادارې د هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کړی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ډیر ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد او هغه ډله چې غوښتلې په قاچاقي لارو په غیر قانوني توګه بهر ملک ته لاړ شي بیړۍ په سیند کې غرق شوه. راځي په دې برخه کې واورو چې مور او کورنۍ به څه حال لري.
تاج محمد پاڅه چې کورو بلند کړ. واه خدایا دا ټول چیرې دي؟
ادي وادي ادي
دا مې ګل محمد زوی غږ دی. ګل محمد زوی زوی دلته يم. ته چیرته یې ګل محمد؟ ګل محمد وای دا غږ مې ګل محمد
ادي ادي لار می
خلاصه شو کمی خود دلار سیده اولی تا ودر اولم ما نورو بناوری
گل محمد گل محمد تاج محمد رجی رجی زمنو نور از دره ما زمنو نشم درد نایی
عدی زیر بی خواه گره عدی داخل
کمی خواهتا زویا سرگی بتا نمینی و زویا دیاره دا باران دو زویا ریزی دیمه چایی جیر نایی
خیلسته دی و گره زی مدی بیر خیمانه بیا نزه مدی
وای شکر الله شکر آقا دی گل محمد زوی نه
عدی دیرمی عدی دلی زی تیریستلا صبر درزم رب سستنش بیر ما رو بکا عدی
نه زویا اخو مزه زویا سین دور خدا که گی زویا غرق بشی
عدی وادی
گل محمد زویا
عدی میخشه عدی میخشه
وی الله بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله الله شکر وی خدایا دامی تنگ خوب ولیده
نعیم خانه انسان هانی و بلت هر دی مگلا کلا پا کور بسیا شویو خدای او خبره ده سمده چه زم بیچه نیم راغله
ملک سیب زمان سر استرگی امر کوا
هو ملک سیب
دلاور خانه او نیم جانا خبره دیر پا خوانه ده وایم چه زنده نی نشی زکر آغلم
خواه؟ کم خبره؟
سو کلا مخ که پامداسی او مجلس که مکتاسی او خبره کرده وا راغلیم چه آغا مسئله سر تا ورسه و
زما خو پیاد ندی ملک صاحب نهیمه ستا چه در پزرشو کنه
ننو چنگا با میرا پزرشی خان صاحب داسی خبر او کرده چه ایت کما خاص نشانی نلری بلا دا چه وای ده کلونو پخوا خبره ده
خبره خود ده کلونو پخوانه ده خو ما نوای چه لطاسو با هیره وی خو خیر چه زما یاد وی هم ده مهمه ده
ملک صاحب چه ستا پیاد ده خو مونگ تایمو آیا چه مونگم پوشو چه دا چه خبره ده؟
زما دا زویا و دا نعیم جان دا لور خبره یاده هم چه لوز مو سره کرده و ما ویل چه عقد و تردو
چنگا؟ زپونه شو ملک صاحب
ملک صاحب دا خبره دی پوره که چه زسم پوشم کمسا چه زما را پزرو شو اما غم موضوع یاده که
سما دا دلاور خانه پاغ مل مسیا که ده چه ملک نواب تا کرده و او څو نور خانان او ملکان دې هم راغوښتي وو
هو هغه میلمستیا مې رایاد شوه هاشم خان چې لړم چې چلی و
بس نعیمه په خبره سم ورسېدې دلاور خانه هلته د نعیم مشره لور د یوه کال وه یوه خبره یې کوله ډېر ورته وخندېدو خو کله چې په ژړا شوه
او یاد مې شو بیا ستا سره غلې شوه او لکه چې خوب ورغلی و که څه خو چې غی که دی واخیسته سر یې کیښود او ویده شوه
آفری او بیا هلته تا څه وویل
څه ملک صاحب ستاره هغه خو یوه ټوکه وه چې وم وکړه
کومه ټوکه هغه
ټوکه نه وه په لوی مجلس کې خبره وشوه چې بس دا جنۍ به د ملک ستار ګور وي ما هم همالته ومنله اوس راغلی یم چې
ملک ستاره آقا خو
ستا مطلب داده چه زما لور ستا زوی تا نه داده توکو خبری ندی
نعیم جانا او دلاور خانا زم پا توکو پسی نعیم را غلی ما سارا مو جبا کرده
ملک صاحب تاس عجیبه خبری کوی زما لور چمرا و چه بیا ما ستا زوی تا در کولا آقا خو ده شدو ماشومه و دومره خو سالای پا توکو پویگی
ده توک خبری معلومی وی ده نموز پا مسلو که چوک توک نکی نعیم کاغه وړه وه مجلس لوی وو په لوی مجلس کې مو وویل او ما ومنله چې هو زما انګور به وي بس خبره خلاصه ده
دلاور لاله دا بس به نور پرېږدو زه درنه ځم
او ورشه زلاشه نه مزه
نیم جان صبر وکه دا د پری خودو خبره نه ده او سلک او جنې دواړه له خیره لوي شوی زه د واده د خبرې لپاره راغلم
څه
وای چرګ مې نه جوړه ده بانه مې ورته جوړه ده له کومې ورځې چې دا د نجارۍ کار په کلي کې پیل شوی دا ولی جان پټیو ته قدم هم نه راځي برګیه ته ودرېږه چې دا رسۍ دې له پښو نه خلاصه کړم بیا تکړه شه مزال دی کوه ته م په خبره نه پوهېږې ودرېږه زه یې لارم وهی نو ما نه خو ستاسو غویانو بخت هم ښه دی کار کوئ خو په شریکه زه خو له سهاره تر بېګا یوازې لګیا یم ولی جان تللی دی چې ترکاڼي زده کړي
او ترکاڼي د بیزو کار نه دی
تاسې ښه تاسې دلته زما سیل کوه
نثار لالا زه وخته رارسېدلی وم دې خدای داد نه پرېښودلم چې درته راشم
ښه
زړه دې بدمشه ما ویل ته صبر چې د نثار مجلس له غویانو سره واورو
مجلس نه د ولی جان غیبت مې ورته کوه چې یو وخت ښه یي او راځي خو بل وخت بیا نو
اوهو دا غویان ګوره چې چیرته لاړل
هله درمنډې درمنډې کې چې وینیسو
لاله بې راتاو شه
پرده ځمکه مو پرې واړوله تاسې خپل غویان ونیسئ زه درنه
لاړم ولی جانه ولی جانه غویانو خو د دلاور خان کرلې ځمکه ورته واړوله له شره به یې څنګه ځان خلاصوو په ځمکه به مو دعوا وکړي که نه شابس راتاو سه پی نیسای
نیسال لالا زمک وزمک اخو اسم دعوه گیر لری دلاور بسه دعوه پیو کی
هی هی تول کلای دلاور خان پیجنی تا چنگ تا روسه نده پیجن دلی
خیر پیجنم لالا خیر ده حالا نیش ده اخو نیسال لالا ده دیر وقتی که چیو خبرمی پزرکی ده کته په یاد یو ځل مې درته یاد کړم وا
کومه خبر وای
ته به بیا وای چې زما غلطی را یادوي خو دا سي نه ده دا زمکه چې زما نه زیات خوله پکې ته توې وي دا له وسم دا وګیره ده یو ځل دې په شاغه خرڅ کړی و
ها چې دا وګیره ده نو څه وکم
وای مول سوالې ته به ورغلی وای
زه ورشه ما څه کوي دا وا خو تا کړی و
لا لا زمکه خو شریکه ده خو زه نه پوهېږم چې چا ته ورشم
دلاور لالا د ملک ستار خبر را باندې ډېرې بدې لګېدلې بېخي مې له مغزو نه نه وځي
دلاور لالا زه خو هېڅ پوه نه شوم چې څه شوي په کور کې خو نه څه ماتې نه څه تویې
درته وایم فرزانې بچۍ تو ورشه هلته د ماشومانو پوښتنه وکړه چې هغوی څه کوي بچې اله ورشه
هغوی لوبه کوي او وړه وي دادا ورشه تره دې څه درته وویل ورشه ماشومانو سره لوبې وکړه ښه دا دې زه
زرمینې ورنداری ملک ستار غواړي چې دوستي ورسره وکړو
دوستي ورسره وکړو مونږ کره څه داسې پیغلې ګرځي دا نه دی خبر چې
دوستي وکړو هغه په داو راغلی ویلې چې څو کاله مخکې چې ستا لور یوه کلنه وه نو تا زما زوی ته په نوم کړې وه
څه
ملک ستار غلطه خبره نه کوي مونږ ژبه ورسره کړې وه چې فرزانه به یې زوی ته ورکوو
وی خدایه دا څه آسماني تندر دی
لالا ما خو نه ورسره ژبه کړې او نه په څه خبر یم که بل ځل په دې خوا راغلی و خفه به شي رانه
نه یم وروره یو ستا خبرې دي بل د لویانو ولس خبرې دي ملک ستار د ماسپخین مانځنه وروسته بیا دا خبره په ټینګه راته یاده کړه
ورته ووایه چې نه مې درسره وعده کړې نه مې لور درکړې بس همداسې ورته ووایه
ګوره نه یمه دا مه هېروه چې زه همدلته یو څوک یم
د ازادي راډیو خوګوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې زما یوسف زدران سلامونه ونې کې هلی ومنئ. تاسې نن د یو کلی زرغګونه ډرامې 122مه برخه واورېده. د ډرامې په تیرو برخو کې غیر قانوني کډوالیو ته اشاره شوې او موږ هم په دې اړه څو بحثونه درلودل، خو دا جمعه په یوه نوې موضوع خبرې کوو. هغه دا چې فرزانه لا ډېره وړه ده، خو د هغې د واده خبرې کېږي تر دې چې هغه د واده په مفهوم نه پوهېږي. نو نن په کوچني عمر کې د ودونو په مسله غږېږو. په بحث کې را سره میلمه هم شته، زموږ د دې اونۍ میلمه څېړونکی او قومي مشر حکمت لا حکمت ته. ښاغلی حکمت صاحب، ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی. لزګیدو مخکې د ماشومان د واده ژمنې او په کوچنیوالي کې د هغوی ودونه تر ډیره د حجرو په ناستو کې ترسره کیدل او شاید لا هم. نو په دې اړه تاسې درانه اوریدونکو د خپل سیمو په اړه موږ ته ویلی شئ چې آیا اوس هم ستاسې په سیمه کې څه داسې تړونونه کیږي که نه؟ خلکو عمر ته پاملرنه ډیره کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، زموږ سره په 0999 203 1540 او 0928 225 شمېرو اړیکې نیولی شئ او راته خپل نظر بیانولی شئ. حکمت صاحب، تاسې په حجرو او مجلسونو کې ناسته پاسته لرئ، آیا اوس هم د نجونو او لکانو د واده ژمنې په کوچني عمر کې کیږي لکه تاسو په ډرامه کې واورېدل کنه؟ خلک څه پام کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کوربه، تخنیکی همکار، قدرمن میلمه، قدرمن کوربه، دی تخنیکی همکار، دی رادیو محترم اروېدونکو او دی ازادي رادیو ټولو غړو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
وعلیکم السلام.
یوازې ما باندې و خبره به دا اجازه غواړم چې دا خبره باید وکم چې ملت د خوښې خبره به شاید وي. یوازې ازادي رادیو د ټولنې د اصلاح لپاره خپرونې لري، بې شمېر اروېدونکي لري او همیشه وخت کوشش کوي خپرونې د ټولنې د لپاره اصلاحي خپرونې مشروع خپرونې وکړي. ان ازادي رادیو بې شمېره اروېدونکي لري.
ستاسو نظر دی،
ستاسو پوښتنې ته راځم. یوه خبره مخکې دا غواړم چې اسلام دین یو مکمل دین دی. نو دغه اسلام دین دی چې د هر چا حقوق جلا کړي، پیدا کړي یا معلوم کړي، خوبدلی دي. راځم د تاسې دوه پوښتنه سوال ته جواب ته دغه کړنې چې دا مخکې یادورې دي وکړې، واقعا هم چې پخوا وختو کې د ما په د عمر په تېرېدو کې چې مثلا زه ترې پې خبر وم، داسې خبرې په جرګو کې، په جرګو په واسطه، په بیټکو کې یا په مهمانخانو کې دا خبرې به کېدې. وړې نجونې وړو هلکانو سره به یو خبره به یې وکړه، اتي به خبره پسې پاته وه. هغه خبره به اخر ته بیا دښمني ته به ورسېده یا به ناراضي ته ورسېده. نجلۍ به ناراضه وه یا به هلک ناراضه وه. نو دا پېښه به دښمني ته رسېده. بالاخره به هغه دوه فامیلونه په بدو بدیو ته به ورسېدو، دښمني به یې سره وکړه، په جنګو به سره کېدو. خو الحمدلله د مقدس جهاد او د هجرت په دوره کې د افغانستان له مختلفو ولایتو خلک سره هجرت مجبور سو، هجرت ته چې ولاړو د هجرت په دوره کې دا خلک سره یو په یو ځای کې په یوه سیمه کې لیدل کې کتلې درلودو، خبرې درلودې، مرکې درلودې. دغه کوم رسم و رواج چې و دغه بیا اوس شمېر ډېر کم سوی ده، یعنی ډېر حد کم سوی ده. دا خبره له بینه تللې ده. په د اوسني شرایطو کې یا اوسني حالاتو کې چې زه تر کوم ځای پورې معلومات لرم، له ولایتونو، له کلیو، له هغه چې خصې معلومات لرم، یعنی دا شی ډېر کم سوی، ډېر محدود سوی.
خیر اوسه اوریدونکو هم اخلو، ځکه شمېره هم ورته بیان کړي دوی به د بېلابېلو سیمو څخه موږ سره نظریات شریکوي. لومړی اوریدونکی قاري صاحب پښتون دی، زموږ سره مهرباني. قاري صاحب ډېر پخیر راغلی خپرونې ته، اوستړي مشئ. بلې بلے قاری صاحب، مہربانی.
بلے محترم یوسف خان زدران صاحب، السلام علیکم. آزادی راڈیو ٹول کار کو خبر دوں کو تو ساتھ درانہ میں علما پو شخصیت حکمت صاحب، السلام علیکم.
مہربانی، خیر اسے. وعلیکم السلام. خیر رہے. وعلیکم السلام
محترم زدران صاحب اور ساتھ میں علما درانہ میں علما نظر خدا دے چ اول خود صاحب سے بعد آزادی راڈیو سے خلاص حکمت صاحب تشکر در سو کر زه په بار بار استاد سره همکاري لرم، غواړم استاد سره شکري وکړم. راډیو استاد سره چې د خلکو زغونه د نړیوالو او د خلکو تر غوږو رسوي. دغه واقعیت چې دغه چې تاسو درامه پر جوړه کړې واقعا زموږ په سیمو کې هم زما په یاد راځي، خصوصا د پښتو په رواج کې دا خبرې وې. خو دا هغه خبرې دي چې کوم مقام چې اسلام و ښځې ته ورکړی او هلک ته دا مقام د بین وړي، او واقعا اسلام اسلامي غره شریعت محمدي خلک نیکو شي چې و او الکوړي او دې بیا ژبه سره کوي او بیا یو معصوم نجلۍ د یو چا په لاس ورکول کېږي او هغه قرباني کېږي د یو چا په ژبه باندې کور کې سوځېږي. واقعاً دا اسلام د اسلام د شریعت غرای محمدي څخه بېله خبره ده او اسلام دې ته جزا ټاکلې ده. مطلب مې دا دی چې زدران صاحب زما پوښتنه ستاسو د مېلمه څه دا ده چې یو خو خبره درته وکړم. اول خو ما خپل په یو شعر کې یو خبره کړې وه مال د دغه پښتنو خو مې خوښ نه دی د دولسو کلو نجلۍ زاړه سړي ته کېږي او چې ورور ټوپک ته لاس کې شي مغروره سړی مړ کي په بدو کې خورکه شي واده سړي ته کېږي او حیوان څه کې پلار سپینې روپۍ شمار کي دا داسې ظالم پلار څه اندازه سړي ته کېږي دا زما یو څو بېلګېږه
او په همدې فرهنګ په اړه دې لیکلی دی مهرباني. زما سوال دا دی چې اوس هم داسې رواج لکه موږ چې په ډرامه کې ورته لکه ډرامه کې چې ورته شوی وه یو کلي زرغږونو ډرامه کې او یا چې حکمت صاحب ورته اشاره وکړه دا رسم او رواج کم شوی دی کنه اوس هم په حجرو کې که تاسو کېنئ دا موضوعات یادېږي؟
صاحب تر یو اندازې پورې کم شوی دی خو نه افغانستان په سواد او بې تعلیمه جامعه کې اوس هم هغه کسان په جاتو کې ژوند کوي هغه په بې تعلیمه جامعه کې اوسېږي خرافات او رواجات اوس هم حاکم دي. نو زما پوښتنه د میلمه څه دا ده حکمت الله څنګه کېدلی شي چې دغه رواجونه ختم شي او ډېر مسؤلیت د چا دی چې خلکو ته عامه پوهاوی؟
مهرباني خیر اوسې ستا سوال او نظریات دواړه شامل کړو په خپرونه کې وامخیستل. خیر اوسې یو بل اورېدونکی ماخلو چې د کوم ځای څخه اړیکه نیولې او څه ویل غواړي؟ مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده ازادي راډیو ده. بلې خبرې وکړئ. بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او له کوم ځای نه؟ ډېر بخیر راغلی مهرباني. خبرونه ته راشه خپل نظر کا سوال لري هغه
بس نو دا جنو بس و دې کېدل خو د تاسو خو په لوګال ته هم ریواسته چې وړي وړي منځونه بس د سره پر سره خلکو ته ورته څنګه یو ته دا خو به د حکومت دې ته کوم نه و کې چې دا خو دوی خلک راستې وړي جنې ستر سره ته وکړي او بس دا عمر خرابې بس هغه څه وخت راځي.
او یو خو هغه موضوع چې تا ورته اشاره وکړې او کله کله داسې کېږي بلې بلې کله کله داسې کېږي چې الک او جنې دواړه یا پیدا شوي نه وي شرط لګول کېږي چې کستا ماشوم وشوه مونږ ته بیره کوي داسې څه هم شته اوس کنه داسې په ټولنه کې نشته؟ بلې خیر اوسې ستاسو نظر او اړیکه مو لږ خرابه ده مهرباني. یو بل اوریدونکی ما خلو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې زموږ سره ګڼ اوریدونکي په تماس کې دي مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بلې لطفا خبرې وکړئ. کله چې تاسو اړیکه وصل کیږي د خبرونې وخت کم می زر خبرې کوئ مهرباني. دا اوریدونکي خبرې نه کوي. حکمت صاحب تاسو ته راځو اوریدونکو نظریات مو اوریدل او تاسو څخه یو پوښتنه هم مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه پختون صاحب ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات وایم. نو پختون صاحب خو خپل عالم سړی دی خبرې وکړي علمی دی علمی خبرې وکړي. زما هم یو وختنه دغه د ملت څخه او لدی دولت څخه او رسنیو څخه د خواسته ده وختنه ده چې مسلمان ملت مخور علما وته دولت تبلیغات او زمينه مساعده کړي او مخور علما وته کافی معاشات ورکړي او رسنی هم مخور علما وته دینی او سیاسی بحثونو ته دعوت ورکړي چې دا هم یو نیک عمل دی او دی افغانستان او دی افغانستان یو مسلمان ملت کې او تعداد خلک نو دغه تبلیغات وشي نو دا رسم و رواجونه د نامشروع اعمال نامشروع کړنی د مخنیوي د مخور علما او په تبلیغاتو باندې مخنیوي کې تاثیرات ډیر دي نظر دی نور کسانو تبلیغاتو ته ولدي علما خو د آیت او حدیث نه خبرې کوي په آیت او حدیث باندې عمل کوي نو هیڅوک هیڅوک اسلامی اصول سره مخالفت نه لري خو خبره چیرته ده نه پوهیده پوه بنه لري په حدیث بنه پوهیږي د عوام خلک ملت درخه په آیات بنه پوهیږي دغه په تفسیر بنه پوهیږي د ما منظور ده چې مخور علما وته
خیر اوسه
د تبلیغات د لپاره هغه ورکی موقع ورکی
په زابل ته زو یو بل اوردونکو زمونږ سره مشنه اوردونکو نبی الله د همیش مونږ ته پیغامونه هم پریک دی او پړی کوي ویره سره نبی الله په خیر راغلی مهرباني. د نن موضوع په اړه څه وایي؟
خیر اوسې سړی نه چې درن صاحب نیم یې نه دی ولاد زابل ولایت کارمندار بولي سړی د شیګان نه کړي اوسېدی
خیر اوسې په خیر راغلی مهرباني
په خیر اوسې ډېر مننه کوم درن صاحب زموږ په ځای کې موږ په علاقه کې یو سړی یو خپل ماشومه لور په ډېرې پیسې او یو ستېژري سړي ته ورکړي ساکره دغه ستېژري سړی د خپل خدمت کولو نو څه معنا لدی ماشوم انجلۍ د خدمت کولو کله چې ستېژري سړی دا ماشوم انجلۍ واده کړي کور ته یوړه نو په همهغو شپو کې سړی له خپلو پښو نه قطع سوی دی او په ځای کې پروت ده نو کلونه کلونه کېږي ماشوم انجلۍ د ستېژري سړی خدمت کوي ماشوم انجلۍ همداسې تنها ناسته ده همداسې پلار ته چې دا ماشوم انجلۍ ستېژري سړی ته ورکوي دغه پلار ته څه کول پکار دی آیا له مېلمنو نه همدا پوښتنه ده چې دغه پلار له څه سلا سره مخامخ ده که یا چې دا ماشوم انجلۍ
مهرباني په دې اړه به بیا هم غږیږو د قانون له لحاظه د اسلام له لحاظه اولنن زموږ سره قومي مشر دی هغه به صرف د حجرو او د دې ناستو پاړه چې داسې ناست به کېدی یا خلک داسې ژمنې کوي یو بل سره د عملي کوي کنه یو بل اوریدونکی هم اخلو مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ د خبرونې وخت کم دی موضوع ته راشئ بلې مهرباني ځان دې معرفي کړه او خبرې وکړه بلې دا اوریدونکو خبرې نه کوي کچېرې تاسو نشئ کولای هم د اوس زموږ سره اړیکه ونیسئ البته لاین مصروف وي نو 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمیرې ته غږیز پیغامونه هم پریښی شئ چې هغه موږ بیا خپرونه کې شاملوو یو بل اوریدونکی اخلو چې دا منتظر پاتې شوی دی او لطفا لږ زر خبرې وکړئ بلې ستاسو اړیکه زموږ سره
مطلب راته خو غواړي خبره بس درته
کوم مهرباني خاده دی اوردون کې اړیکه مشله ده حکمت سي بیر تاسو ته راځو په دې موضوع باندې پاتې کېږو دا ناسته اوس تاسو ویل چې کمی شوې دي البته که پوخا به کېده دا پجمنه باندې به بیا خلک پاتې کېدل تر ډیره تاسو د عمر او تاسو تجربه په اساس باندې کنه دا خبره به بدې تتلې
خو باز وخت په داسې پی کې وي چې څوک پوخا کو 2 مليون به سره خو کو پوغو ژمنه باندې وسېوي پوغو باندې عمل به کول هغه به خون په اصطلاح پایلې به مخېوي خو باز وخت به شي د جوني یا الک به شي ځواني ته رسیدو نو په دې وخت کې به د انجلی به خوخنه وشي ځوان به غکړو یا به ځوان خوخنه و انجلی سره نو په دې وخت کې به یا بعضی اختلافات به پیدا کیدو او په دې پاملو کې به یو تعداد هغه سابقه دوستی به نه و پوغو کې به څه ستونزې پیدا شوي څه اختلاف پیدا شوي پاملو به خپل جوړ کاله کو انجلی به سره جوړ و ناراضه به نه و راضی به خو پاملو کې به یو ستونزې و نو دغه په اساس به هغه بدوی ته بتله اوس تر ډیره حده پوری زما په ان باندې تر ډیره حده پوری دا موضوع کم شوی یو خبره ته زدران صاحب شاغه کوم اشاره کوم
او یا اردن کې وخت لچ منتظر پاتې بیا
سیدا
او خاکسر صاحب له کابل نزمو سره اړیکې نیولې مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني نظر مو چې خبرونه وخت کم
اسلام هم ځوانان ته هم فخر کې چې الله خوښ شرنی کوي او دا خو اسلام خلاف کار دی دا کار نه معنی شي او د علماء له لارې دا کار باید وشي مننه
او ستاسو نظر او خیر سي مهرباني حکمت صاحب
زدران صاحب ته یو خبره ته اشاره کوم خبره نشته چې ټول کارونه مخو اسلامي عقیده لرو څوک چې اسلامي عقیده لري و اسلامي په لري ټول کارونه خو د خلکو په لاس کې نه دي دا دی خدای جل جلاله په لاس دی خدای جل جلاله په اراده کې وي یو کار دیغه په اراده کې وي او درسته انسان لپاره حل ځلې ضرور دي کیدای شي مثلا یو انجلی په والک عاشق وي دوه عاشقانی خو سمرت سره ونه رسیږي دا ستونزه پات شي الک هم راضی وي الک انجلی هم راضی وي ولی دا کار ونسی دا دی اصلا دی خدای اراده نه وي وخت بده کی دی خدای اراده هم ست کنه دا موضوع دی باید علما اوس
حکمت سره ډېر بمنګ اتمن بس بیا لرو اما تاسو دی پلار پیس باندې تاسو پټول نه کیدیر پات شوی د والدینو یا د مور او پلار په داسې پریکړو کې باید تصمیم چې وي نه څومره باید جدي واوسي چې داسې خبرې ونه کړي یا له خولې نه ونوځي لکه ډرامه کې چې ورته اشاره شوې وه. بالاخره مجبوریږي چې دا حد بیا ځای ته ورسوي. څومره باید دوی لومړی فکر ولري؟
زه خو وایم په اسلامي اصولو کې د هر چا حقوق جلا دي. انجلۍ حقوق هم جلا دي، د هلک حقوق هم جلا دي، د پلار هم جلا دي، د مور هم جلا دي. خو دا د سرنوشت لپاره چې دي تر څو چې د هلک او انجلۍ ځوانان سوي نه وي، رضایت اخیست سوی نه وي، پوښتنه یې ورسره کړې نه وي، پلار او مور دغه هغه نه کوي. حتی زه وایم چې اوس په اکثره جویو کې یعنې په پلار په اکثره مسلمانان پوښتنه کوي، له زوی هم پوښتنه کوي، له لور هم پوښتنه کوي، هغه انجلۍ ورښیي، خو هغه بیا پټه خوله باندې مثلا راضي وي، دا خبره بیا مور او پلار په اصطلاح ښکاره کړي یا نامزاد کړي یا مثلا کوزده ورته وکړي، دا خبره هغه کیږي. خو پوښتنه بې پوښتنه دا خبره نه کوي. په یو تعداد محدودو کسانو کې چې دغه کار کوي هغه له اسلامه شاید نه خبره وي، د اسلام له اصولو نه خبره وي، له چا به پوښتنه نه کوي، یا به ډېر احتیاج وي، محتاج به وي، یو احتیاجي محتاجي ګوره داسته داسې وخت ما په یاد دي چې خلکو خپل لورانې خرڅ کړي دي.
خیر اوسې، زموږ د خپرونې وخت پای ته رسیږي. انشاءالله په همدې موضوع به بیا پاتې کیږو. د راتلونکي به د حقوق پوهانو سره همدارنګ دیني علماو سره بحث لرو په دې اړه باندې. خو دا خپرونه پای ته رسیږي. کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو